سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څه باندې 170 حکمونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن دی.
په ټول هیواد کې تقریبا 150 پیسلې د قصاص صادرې کړې دي، 90 پیسلې د دیت صادرې کړې دي، پر 10 نفرو باندې د رجم او د سمسار پیسلې صادرې کړې دي.
د همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپکولو پریکړه کړې ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکې کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سختې سزاګانې ورکوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له یو بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خوندزیو پانتونونو د پرانستلو او خزو ته د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له وخت ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پوهنتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړې دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو ویډیوي پیغام کې چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتوونکي د خالي شاجور یوه تمانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت مهال ماشه کش کړي، خو په تمانچې کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کبله یې پېښه رامنځته شوه. د امنیې قمندانې ویاند عبدالبصیر زابلي په دې ویډیو کې د پېښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشې کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشې کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشې شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل یې خبریالۍ نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګزارن ویلي. دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. د دبليو ایچ او په وینا که هر ماشوم د ګزارن په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاری په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولئ. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن اسلام آباد ته ځي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمایي ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي.
طالب چارواکو ویلي چې متقی به د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم په اسلام آباد کې برخه واخلي. خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې څو ښوونکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د اگزیت اگزام یا د ډاکترانو د تخصص د امتحان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې ځینې خزینه برخوالې اندېښمنې دي.
نو دا واقعاً د انسان ته روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغه د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هیڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د معاینه خانې جواز ولري او کار وکړي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. طالب پلاوی به د دوشنبه تر ورځې په اسلام آباد کې وي او د دې سفر په لړ کې به د چین له باندنۍ چارو وزیر سره هم جلا وویني. سره له دې چې طالبان له پاکستان او چین سره نسبتا نږدې اړیکې لري، هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې چې څلور ورځې دوام کوي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نور الدین عزیزی او دغه راست د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اساس امیر خان متقیبه له پاکستانی چارواکو سره پر غونډو سربیره د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا شنبه په اسلام آباد کې جوړی شي. ټاکل شوی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګانګ هم د درو هیوادونو په ډیالوګ کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ی احمد تکل اسلام آباد د شغل متقی د سفر د هدف په اړه وایي
د افغانستان حکومت غواړي په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرسیال ویان دا هم وویل چې امیر خان متقیبه پر درې اړخیزې غونډې سربیره د چین له بندنیو چارو وزیر سره جلا هم وبیني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیری او د سش کال د فبروري په 22 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې وروسته لدی چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان، افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. اسمت ساروان په دې اړه په واشنگتن کې د سیاسي چارو له شنونکي هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان او چین له طالبانو څه غواړي او طالبان له دواړو هیوادونو څه تمه لري.
د اسلام آباد لوی اندېښنه لیزري وسلې دي چې د پاکستاني طالبانو لاسته ورغلي. په دې وسلو سره یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 8 بریدونه شوي چې 430 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. او ځینی افغان طالبان د پاکستاني طالبانو سره یو ځای شوي او پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره په یوه لویه اندېښنه ګرځېدلې ده. او بل دا چې بیجینګ او طالبانو موافقه کړې وه چې حداقل د شرقي ترکستان ډله په داخل د افغانستان کې د چین د سرحدونو نه باید لرې شي، لکه د بدخشان څخه باید وباسل شي. خو د دغو جنګیالیو بېرته ستنېدل دغې سیمې ته د چین دپاره یوه ستره اندېښنه ګرځېدلې. چین اندېښنه داره چې شاید لوی هیوادونه به د دغو ډلو سره همکاري وکړي چې د چین امنیت دپاره به لوی تهدیدونه ایجاد کړي.
تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه څه هدف او معنا لرلی شي؟
د سیمې هیوادونو د طالبانو کړلې ازمایلې اوس سیمه ورو ورو د طالبانو د کړنو څخه په اندېښنې کې دي چې او طالبان نور هم منځل شوي دي. متقید اسلام آباد او بیجنګ نه غواړي چې طالبان ته وخت ورکړي او د طالبانو پر وړاندې د سیمې هیوادونو دریځ بدل کړي. د سیمې هیوادونو وروستۍ دریځونه طالبان اندېښمن کړي. مثلا د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف په دې وروستۍ کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو پابند نه دي، او بل دا چې د طالبانو خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک دا هغه چې طالبان یې ورخطا کړي دي.
جر صاحب، تازه په قطر کې غونډه وشوه او هلته هم ویل کېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ځي او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم تللی وه. نو د اسلام آباد غونډې ته اړتیا څه وه؟ البته دې ته په پام چې چین هم خپل استازی د قطر په غونډه کې درلود.
یوازینی پل چې طالبان د دنیا سره نښلوي هغه اسلام آباد. خو دا پل یو بې اعتباره پل ده. طالبان مجبور دي چې په دې بې اعتباره پل اعتبار وکړي. متقی د اسلام آباد او چین نه غواړي چې په راتلونکي کې په ورته کنفرانسونو کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي، او په دې راتلونکي کې به موږ شاهدان د دې اوسېږو چې طالبان نور سفرونه هم وکړي، مثلا اسلام آباد، بیجنګ، تهران او مسکو ته، تر څو طالبان دا هیوادونه وهڅوي چې طالبان د دې انزوا څخه ووځي. او بل دا چې طالبان د نړۍ احتمالي پریکړو اندېښمن کړي، مثلا امکان دا هم شته چې طالبانو پر ضد نوره پریکړه لیکونه لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک وشي، طالبانو په تګ راتګ نور بندیزونه ولګېږي، او په تور لیست کې طالبانو مشران نور مشران هم شامل شي.
هاشم وحدتیارو په امریکا کې میشته کارپو چې پاکستان ته د امیر خان متقی د سفر او د اجنډا په ارتباط باندې خپل تحلیل او نظر لمغ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طب پوهنځی یو شمېر محصلین وایي دا چې د تخصص او اکمال تخصص له ازموینو پاتې دي ډېرې اندېښمنې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان ښځینه متخصصو ډاکترانو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت له دوی ازموینه نه اخلي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د نارینه فارغانو لپاره د اګزټ ازموینې وروستۍ نیټه د غویي څلېرویشتمه اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. راپور د طب پوهنځی د یوې فارغې محصلې په غږ پیلېږي.
نو دا واقعا د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغې د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هیڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د معاینه خانې جواز ولري او کار وکړي.
دا د طب پوهنځی محصله ده چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي هیله یې درلوده چې د اګزټ او اکمال تخصص ازموینه ورکړي، خو په خبرې ارمان یې پوره نه شو. دا وایي که څه هم طالبانو هلکانو ته د اکمال تخصص ازموینې د نوم لیکنې نیټه اعلانه کړې، خو په خبرې د نجونو د اګزټ ازموینې لا کومه خبر نشته.
د اګزټ اگزام نه اخیستل کېدل یوه ډېره لویه ضایعه د طبي ټولنې لپاره ده، او په دې وروستیو کلونو کې چې نجونې محصلینو اګزټ اگزام نه دی ورکړی، دوی له یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. نو پر اوسه اکثر محصلین دې ته منتظره وي چې له خپل ذکور او ورورانو محصلین سره یو ځای امتحان ورکوي. خو د دې نه دا امید هم په ناامیدي مبدل شو او ذکر و محصلین و امتحان ورکړو، خو نجونې بیا هم پاتې شو.
اسما د طب پوهنځی یوه بله محصله ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل طالبانو د حکومت دا کړنه غیر عادلانه ده چې یوازې له نارینه و څخه ازموینه اخلي او ښځینه محصلین له ازموینې بې برخه کوي.
وزارت میگه که ما
مکتوب ویل کیږي چې کله نه دوه ازموینې اخلو که څه ازموینې هم واخلي خو یوازې یو قشر باندې اړه ولري دا اصلا انصاف نه دی ځکه موږ برابر درس ویلی فکر وکړي هغه کسان چې د اقتصاد ازموینه ورنه کړي تخصص ته لاره نشي موندلی اوس موږ چمتووالی نیولی خو له موږ ازموینه نه اخیستل کیږي موږ ته یو داسې سفر عزم کړی چې یوې نامعلومې برخلیک ټکې ته رسېږو او دا اصلا انصاف نه دی
دته پانزه یو بل مسئله وای
لغوه امتحان اگزیت برای دختران
د جنو لپاره د کانکور د ازموینې لغوه کېدل یو خو د دې لامل کېږي چې لوستې طبقه له خپلو حقونو او بنسټیزو لاسته راوړنو بې برخې شي او له بلې خوا روغتیایي خدمتونو ته د ټولنې لاسرسی کمیږي
دا په داسې حال کې دی چې طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په اګزیټ ازموینې کې بریالي شوي کسان دې د اکمال تخصص ازموینې ته نوملیکنه وکړي په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دا کسان د غویې میاشتې تر څلورویشتمې نېټې پورې نوملیکنه کولی شي دا په داسې حال کې دی چې سخت کال دا اګزیټ ازموینه کې ګډون کوونکي یوازې نارینه وو او نجونې فارغانې تر دې دمه له دې ازموینې محرومې ګرځول شوي دي طالبانو سخت کال د روان کال د فبروري په 18مه د نارینه وو کاندیدانو څخه د اګزیټ ازموینه واخیسته په دې ازموینه کې 5050 تن ګډون کړی وو
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
په خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې خونکو په وزانو ته مرګ جوړ لاوخته په خیبر پښتونخوا کې د اکثر امنیتي پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی پر غاړه اخلي تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د ناامنیو په دوام کې په څو پیښو کې د وښونکو په شمول څوار لستنه وشل شوې دي پرون پنځشنبه سهار په بره کورم کې په دوو پیښو کې لشته لشه وتنه وشل شول د سیمې د پولیسو مشر محمد عمران پاکستانی رسنوی ته ویلي چې په لومړی پیښه کې چې په شلوزان سیمه کې وشوه یو تن ووژل شو خو په دوهمه پیښه کې چې د تیری منګل په شوانزی کې وشوه شپږ تنه په ډزو وژل شوي دي له بلې خوا د کورمې په مرکز پاړه چینار کې ډاکټران وایي چې د وو ښوونکو په شمول اته مړي روغتون ته ور وړل شوي دي د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو په کورمه کې چې د پام وړ شمیر اوسیدونکي شیعه مذهبه دي له ډیرو کلونو راهیسې مذهبي نښتې کیږي د سیمې ښوونکو اعلان کړی چې د پرونۍ پیښې په اعتراض کې به نن ښوونځیو ته نه ځي له دې جلا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ پاکستاني پوځیان ووژل شول د پاکستان پوز پرون وویل چې د شپږ سرتیرو د وژل کېدو ترڅنګ درې پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي د پاکستان د دولتي راډیو پر اساس دا نشته د شمالي وزیرستان په ډیردونی سیمه کې شوې ده د پاکستان راډیو د پوز د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي پرون سهار د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او د شمالي وزیرستان په دوو نورو پیښو کې یو ډاکټر او یو پولیس افسر وژل شوی دی پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیرونی لږ تر لږه شپږ وسلوالي حمله شوی خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د پاکستان د پوز پر اساس د روان 2023 په لومړي او 500 میاشتو کې په پاکستان کې 416 ډیر تروریستي بریدونه شوي چې 203 نیوي تنه پکې وشل شوي او 1520 نور شوبل شوي دي تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي چې اوس قبایلی سیمې هم ورسره تړل شوي دي په دې صوبه کې په 219 بریدونو کې 102 نیوي تنه وشل شوي او 310 نور شوبل شوي دي ورپسې ډیر بریدونه په بلوچستان کې شوي دي د بلوچستان په 316 بریدونو کې 80 تنه وشل شوي او 109 نور شوبل شوي دي سشکال د دې ډول بریدونو لمن پنجاب او سند ایالتونو ته هم غځېدلې ده په تیرو څلورو میاشتو کې په پنجاب کې 15 پیښې شوي خو په سند ایالت کې بیا شپږ پیښې شوي چې په دواړو ایالتونو کې د 23 تنو ژوند اخیستی دی د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د پوز او ټي ټي پی ترمنځ د اوربان له پای ته رسېدو وروسته په پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خره غلاست وایم ل فريدي سیال به وورچی د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې سره غلی
ساؤت چائنا مارننگ پوسٹ ورځپاڼه په خپلې اوسر لیکي د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو ګډې ناستې په اړه لیکي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر کینګ کانګ له داسې یوې اجنډا سره چې افغانستان یې د ستر موضوع ده پاکستان ته روان ده. دغه ورځپاڼه چې له هانګ کانګ څخه خپریږي لیکي دا چین د بهرنیو چارو وزیر به په یوې درې اړخیزې ناسته کې د طالبانو له استازي او د پاکستان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ورځپاڼه وړاندې وایي چین هیله مند دی چې له دې ناستې په ګټه له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره اړیکې له پخوا ډېرې پیاوړې کړي. دا ورځپاڼې په ټکو کینګانګ به د جمعې په ورځ پاکستان ته ورسیږي. هغه به د دې هیواد له صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په درې اړخیزه ناسته کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې وکړي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د کینګانګ د سفر په درشل کې د پنجشنبې په ورځ وویل نړیواله ټولنې دې د طالبانو حکومت سره د تعامل او خبرو اترو پروسه چټکه او په دې هیواد کې دي د بیا رغونې او پرمختګ څخه ملاتړ وکړي. دا د وزارت په ټکو نړیواله ټولنې دې طالبان د یو منځلاري او ټول شموله حکومت ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو رامنځته کیدو او د ترهګرۍ سره د جدي مبارزې لپاره تشویق کړي. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو تحریمونو په لست کې دی او تمه ده چې د دې سازمان په اجازه په پاکستان ته سفر وکړي. بلخوا د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي هغه پنځه ماشومان چې پلار یې په افغانستان کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی په افغانستان کې بند پاتې دي. دا ورځپاڼې په ټکو دا ماشومان له خپلې مور سره په افغانستان کې اوسیږي. دا د ماشومانو پلار چې دوه تابعیته برېټانوي افغان و وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته یې هڅه وکړه هغوی له افغانستان څخه وباسي، خو اوس د دې وژل شوي کس ورور وایي هغه ته ویل شوي و که غواړي چې برېټانیې ته لاړ شي خپل ماشومان او مېرمن دې په افغانستان کې پرېږدي او یوازې دې د تخلیې په پروسه کې ځان وباسي. راپور کې د دې کس نوم نه دی یاد شوی، خو زیاته شوي چې دې افغان ټبرې برېټانوي نه غوښتل خپله کورنۍ یوازې افغانستان کې پرېږدي، نو ورسره پاتې شو چې څو میاشتې وروسته په یوې بمبي چاودنه کې ووژل شو. د هغه ورور چې په لندن کې ژوند کوي وایي د برېټانیا حکومت د ده د ورور کورنۍ د انتقال لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. هغه د برېټانیې له حکومت غواړي د ورور ماشومان او مېرمنې چې د ورځپاڼې په ټکو په تېرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کړی برېټانیې ته انتقال کړي. ورځپاڼې زیاته کړي د برېټانیې د کورنیو چارو وزارت ورسره له هغې څه چې د دوی ورځپاڼې د موضوع رسنیزه کړه د وژل شوي کس له ورور سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي دي چې د ورور د کورنۍ لپاره دې د ویزې غوښتنه وکړي.
ورزو غزنی ته هلته یوې نادولتي مؤسسې یو لکو اویا زرو غواو ته د پوستکي د یو ډول ناروغي لمپسکین د لګولو هوډ کړی. دې مؤسسې سیمه ای چارواکي وایي خلک باید غواوي واکسین کړي چې له دغې خطرناکې ناروغۍ وژغورل شي. لمپسکین ناروغي غواګانو ته د ککړو غوماشو له لارې انتقالیږي چې پرې اخته کېدو وروسته د غواګانو تبې کیږي، په ځانې دانې راخیژي او آن د له منځه تلو سبب کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نظردین خپله لنګه غوا د واکسین لپاره غزنی ښار ته راوستې، خو دلته ورته ویل سوي چې نور به یې ټول مالونه په کور دننه واکسین کیږي. نظردین خوشاله دی چې له دغه ستړیا به خلاص سي. دی وایي ډېر خوشاله یم چې مالونه واکسین سي، خلک له دغه ستونزو خلاص سي.
خیلی خوش هستیم که واکسین شوا مولا مردم از این مشکلات خلاص شوا. مردم خوش هستیم از این مردم که باید واکسین شوا.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د یوې غیر دولتي موسسې اف ای او په مرسته په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 120,000 غواوې لمپسکین ناروغۍ ضد واکسین کیږي. د دغه موسسې سیمه ییز مشر ډاکټر حمید سلیمی وایي خلک باید غواوې واکسین کړي چې له لمپسکین ناروغۍ څخه په امان سي.
مخکې دې چې موږ واکسین شروع کړو، موږ د کرنې ریاست غزنی سره تماس نیولی دی چې تاسو څومره واکسین ضرورت دی. په مجموع کې تاسو باندې مخته پیشنهاد چې ودی چې 1,05,500 واکسین د موږ ضرورت په غزنی کې او هغه موږ ته هیه کړی. تاسو د خوانه شپږ دېرش حیواني کلینیکونه د 1900 ولسوالۍ نه موږ ته معرفي شوي دي. د اسنادو په اساس باندې، د شرایطو په اساس باندې.
ښاغلی سلیمی زیاتوي د دوی موسسه په پام کې لري چې په هر ډول کېږي د لمپسکین ناروغۍ د ممکنه خپرېدو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د غزنی تر څنګ د افغانستان په 421 ولسوالیو او علاقداریو کې د 842 کلینیکونو له لارې به 4 میلیونه ډوز واکسین تقسیم کړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم له خلکو غواړي چې خپلې غواوې واکسین کړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیول سي. د کرنې ریاست مرستیال محمد ابراهیم ابرار وایي یو خو د خلک خپل څاروي واکسین کړي، بل دې د دغه واکسین پروسه ښه پاک او شفاف مخ ته یوړل سي چې هیڅ سیمې پاتې نه سي.
د خلکو په اصلاح باندې څوک له موره څوک له مایری و سا هم نیولی بل سا هم پرې کی، یو سړی نیولی بل سړی پرې کی، هغه حقیا ولایت او هغه حق دی فون دی طاقت او سره کی حق یې ولایو وای دی مو چا تور څه څه په حقیقت کی چې دې پرګرام څخه دې استفادې ورو مستحق دای نه چې ورانه خاصه مستحق پاتې په غیر مستحق باندې وګورو.
په غزنی کې د کرنې ریاست د څارویو څانګې مسؤلین وایي تیر کال موږ تیاری نه درلود، نو یو نوی رنځ و چې زموږ ستاسو په وطن کې زموږ او ستاسو په غواوو او سخوندرو ګډ سوی و او له امله یې زیات تلفات درلودل. د دوی په باور تیر کال شاوخوا 50% کې غواوې دغه رنځ نیولې وې او 40% کې ورڅخه مړې سوې هم وې. موږ توانېدلی وو چې د خصوصي سکتور له لارې د هالینډ کمیټې په مالی ملاتړ ډیری کلیو ته واکسین ورسوو، خو سږ کال واکسین بې خیالي درجه دی چې د غزنی ټولې ولسوالۍ به یې تر پوښښ لاندې راځي او یوه غوا یا سخوندره به هم نه پاتې کېږي. د دغه واکسین د لګېدو وروسته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو ویره بېخي له منځه ځي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید ووایم چې زمونږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده، بالخصوص د آزاد خبرالانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشنونکې ده دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید ووایم چې شته چارواکي باید د خبرالانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکونکو ته مې دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي، دا د بس نه ورکوي. هیچا ته د لنو پیدا د بس په وطن کې پر یو کار باندې مسؤول دي.
السلام علیکم. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته زما د خوانه سلام. دلته اماراتو د زندان نه یو قیدی خبرې کوم. طبیعت کی اسلامی امارات حکومت راغلی مونږ ته هیڅ سفارت دخوانه څوک نه استاد راغلی، د څو وار ټیلیفون نه باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. ستاسو د راتو نه هیله کوو چې زمونږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوی صاحب عبدالغنی برادر پورې ورسوي او هیله مو ده چې زمونږ دغه پوښتنه وشي. زما تقریبا 8 کاله په دې زندان کې وشول او چې کله هم مونږ سفارت ته ټیلیفون کوو هغه مونږ ته جواب یعنی څه نتیجه نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو، اخر نه سخ کال د حج اوقاف مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وای تاسو سخت لا شئ، 15 ورځې وروسته زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. د خوست د اوقاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څه باندې 170 حکمونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقونو فعالان نیوکې کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیره بیا مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته محاکمه او سختې سزاګانې ورکوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له یو بل سره په کتنه کې د افغان جونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو د پرانیستلو او ښځو ته د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پوهنتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړي دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشی کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګزڼ ویلي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاق باندې خبرې کوو. لمو سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړي ماهر مومند. نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاکله خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کېږي چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې په لارو باندې هم آګاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوشي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوسیږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دي، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دې شو ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېده شاغي په لاسرسي ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره د پاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان شته ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل غټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړې وي، دا څومره به وتخدي؟
دا خو ډیر وتخدي، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولنه ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودلې چې مالی غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی د هغې په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ یې پرمختللو ټولنو کې په آزاده توګه او په واضح توګه کتلی شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، که درته ووایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې ښارونو کې ښځو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، ښځو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا وربکله، او په نورو مختلفو تبصات او تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامې هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د ښځو د مالی غښتلتیا لپاره پلاس رسۍ کې ولې خلکو ته، او دغه ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، د هغې ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پستر کو لیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوې مخکې لدینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی غښتلتیا مخنیوي وکوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته مونږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولای شي، هغه دا مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت ونشي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شو چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک په هغه کې وکولای شي چې ښځې مالی غښتلتیا ته اقل خپل کوشش وکړي، که هغه نه رسېږي لکه څنګه چې پخوا ولو د جمهوریت په دورې کې مګر کوشش کولای شي. خبره دا ده چې که دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي چې د خپلو نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کړي. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینه جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر ښه کړي.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي پخوا هم په لاره اچولی شي، لکه کوکې د وړوکي فارمونه درلودل، چرګو د فارمونه درلودي، یا مثال وړوکي شنه خونې چې ورته ویل کېږي کنه، چې دا هورونو کې دا سټرابري چې ورته وایي کنه، توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غاله جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي، نو دغه شیان چې دي ښځې په کور باندې دغه کارونه کولای شي. خو هم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړه کړي. بل خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، ممنګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه داسې قرضې برابرې کړې وې چې ښځو ته مو خپلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې و ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغو مسایلو کې به چې پخوا د دې نه مشوره نه اخیستله، د هغې نه وروسته به چې دا مالی لحاظ غښتلې وله مشوره به تر نه اخیستله.
که درت وایي چې په کومو کورنیو کې چې میرمنې خپله ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دې نه هغه کوم واک اختیار کوم حق چې لري اته هغه ورنه اخیستل کېږي؟
ګوري، بدبختانه په افغانستان کې مونږ بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوو چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا کی په افغانستان کې چې کله یو کله مالی غښتلتیا ونه لري، نو کېدای شي چې په ډېر مهمو د ژوند په فلو کې د هغې نه سلا مشوره واخیستل شي. مثال د یو اسلامي خبر ده چې د یو ښځې نه کله چې واده کېږي، کله چې په نکاح کېږي، د دې د رضا پوښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پس رفته ټولنو کې لکه په افغانستان کې په بعضو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډېر زیات برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي د ښځو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پلاني کس سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا هم په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمی بخش کې وي یا په نور بخش کې وي. نو کله چې ښځې مالی غښتلتیا پیدا کوي، هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کېږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عزاوي، هغه کله خپل فامیل عزاوي، ورونه، خویندې، میړه، پلار، زمن، دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې.
له بده مرغه دا هم لیدل کېږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري، حتی دا ډاکټر ته نه بیول کېږي، که یو ځل بوزي په دویم ځل درېیم ځل چې سره لیدې چې ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کېږي. هغه عامه خبره هم دا ده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوچې هره ورځ یې بوزو ډاکټر ته، په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بېرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي، مالی غښتلتیا ونه لري، نو تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري، بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي بره چې یو انسان باید ورته لاسرسی ولري، هغه دا ده چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري، هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکړئ چې کله کامل خواړه ونه لري، هغه صحت ښه نه دی. کله چې صحت ښه نه وي، هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک دپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه ده پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا دې د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ، همدغه بد اقتصاد دی، مالی نه غښتلتیا ده، دا د هغو ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسه دا ته یا مالی نه غښتلتیا ته په بده سترګه باندې کتل، او کوم کسان چې مالی غښتلتیا دي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کېږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري، اجمالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخ نه لري. افغانستان دا لیدلی دي چې پخوا به دغو جنګي ډلو سره ترورستان سره خلک یو ځای کېدل، یو دلیل پیدا و چې بندوکل بل کار نه درلود، زراعت نه درلودل، بینه درلودل، دکانو تجارت بینه درلودلو، مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا ډېر پاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي، دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل، هغه ترورستانو به چې 5000 کلدارې ورته ورکړلې، 10000 به ورکړلې، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو، ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو هغه اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایلې څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالي غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې، بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي، پایلې ډېرې زیاتې بدې وي. مگر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي، هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بده رویه وي، هغه که د ښځو سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره، دا واړه تجارتونه چې دي، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ، چې کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د استرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداري چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي، یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي، او دا باید ونه شي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري، 500 چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي، په ټوله کې دا چې دا ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر هغه چې ده ډېر زیات فی مثال افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي. مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سره زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغو سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سره زر نه دي، مګر د سرو زرو په قیمت باندې تلافروش حسابوي. چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي، مګر هغه سر زر واخلي چې خالص سر زر وي او پاغي کې د غمی او چې طلا په قیمت باندې خچيږي داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا چې پسنداد ډیر زیات مهم ده، کوم کسان چې په دې باندې پويږي چې د مثال د افتی لس افغانۍ یا د افتی سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي، اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي هغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاری کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظر او وي هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري، او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې منګوي استلال روپ انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي حد پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، خزی وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي، موټر کار کوي زیبل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته، او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي، او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه فرایج کیږي.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری
گرد بہل پوکی سند منی گرد بہل Thank you.